आज व्यू 360 में दुनिया भर में दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में इजाफा, दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद में मनाए जाने वाले आलमी दिन पर जानेंगे कि जिंदा बचने वालों की जिंदगियां कैसे मुतासर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। एक आलमी थिंक टैंक की तरफ से जारी किए गए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि एक पाकिस्तानी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा खुदकुश हमले 2023 में रिकॉर्ड किए गए। 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल मुल्क में खुदकुश हमलों की तादाद में 93% इजाफा हुआ, जबकि इन हमलों के नतीजे में हलाकतों की शरह 226% बढ़ी। एक और पाकिस्तानी थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल की दूसरी सहमाही में दहशतगर्दी के 240 वाकयात और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस के नतीजे में आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 380 अफराद हलाक हुए। आज दहशतगर्दी के मुतासरीन के आलमी दिन के मौके पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अफरीद की वजह से दुनिया के लाखों खानदानों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 के मुताबिक 2017 के बाद 2023 में दुनिया भर में दहशतगर्दी से होने वाली अमवात में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी दहशतगर्दी के इस इंडेक्स के मुताबिक दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में गुज़िश्ता साल 22% इजाफा हुआ और ये तादाद 2017 के बाद सबसे ज्यादा यानी 8,352 हो गई। लेकिन अगर हमलों की तादाद को देखा जाए तो 2023 में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 23% कमी हुई और अगर 3,350 हमले हुए। सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के वाकयात का मरकज टेररिज्म इंडेक्स की तारीख में पहली बार मशरक़ वुस्ता नहीं था, बल्कि 50% से ज्यादा हलाकतें सब सहारा या अफ्रीका के जनूबी खित्ते के ममालिक में हुई। बुर्किना फासो को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, जहां अमवात में एक साल पहले की नस्बत 68% इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के बाद पहली बार अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया कमी हुई और एक साल पहले की नस्बत हलाकतों में 81% कमी देखी गई। 2023 में 4 इंतहा पसंद ग्रोह दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। इनमें दाइश, हमास, जमात नुसरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अलशबाब का नाम शामिल है। पाकिस्तान कई अशरों से दहशतगर्दी के वाकयात से मुतासर है। दहशतगर्दी ने मुल्क के हर हिस्से को ही मुतासिर किया है और हजारों खानदान किसी न किसी तरह दहशतगर्दी के वाकयात और अस्करियत पसंद ग्रोहों की कार्रवाइयों से मुतासिर हुए हैं। आसिम अली राना हमें मजीद बता रहे हैं।
साल 2024 अब तक पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के हिसाब से एक मुश्किल साल रहा है और पाकिस्तान को कई नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तानी अफवाज की एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मसरूफ है और दूसरी तरफ सैकड़ों हलाकतों का नुकसान भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रवा साल पहले 7 माह के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद 600 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,000 से ज़ायद है। रवा साल की दूसरी सहमाई में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में इजाफा हुआ और अप्रैल से जून तक 240 वाकयात में 380 अफराद की हलाकत हुई, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज ज़्यादा निशाना बनी। हलाक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 236 है, जिसमें पाकिस्तान फौज के 137 एहलकार जबकि बाकी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक रखते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी का मरकज रहे, जहां मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्द वाकयात में 92% हलाकतें और 87% वाकयात रुनुमा हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल इन वाकयात में 12% कमी देखने में आई है, लेकिन हालिया अरसे में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात तवातर से बढ़ रहे हैं।
और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पुलिस एहलकार से जो गुज़िश्ता साल पिशावर में होने वाले एक खुदकुश हमले में शदीद जख्मी हुए। सेहतियाब होने के बाद उन्होंने दोबारा से पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इस धमाके के बाद इंस्पेक्टर नसरुल्ला की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आईं और वो किन जहनी और नफसियाती मसाइल का सामना कर रहे हैं, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नसरुल इस्लाम की रिपोर्ट में।
گزشتہ برس پشاور کے رہائشی نصر اللہ نماز ظہر کے لیے پولیس لائن مسجد میں موجود تھے جب ایک زوردار دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں وہ ملبے کے نیچے دب گئے. نصر اللہ اپنے زندہ بچ جانے کو کسی معجزے سے کم نہیں سمجھتے کیونکہ اس دھماکے میں 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے.
دھماکے کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ ہوا کیا ہے, بس ہم ایک لحد سا بنا ہوا تھا اس میں ہم پھنسے ہوئے تھے. یہ چھت جو تھا, چھت کا سارا ملبہ ہمارے سر بدن کے اوپر تھا. کچھ ٹائم بعد جب نظر دہرایا تو سارے لاشیں بکھری پڑی تھی اور ملبے کے نیچے کسی کے پاؤں, کسی کا ہاتھ, کسی کا پورا بدن, ہم خود دوسروں کے خون میں لت پتے.
نصر اللہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں رہے جس کے بعد انہیں صحت کی بحالی کے لیے گھر منتقل کر دیا گیا. ان کے بقول اگرچہ ان کے ظاہری زخم مندمل ہو چکے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا ہے.
ڈیوٹی کرنے کے بعد ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ دیر تک بیٹھنا اٹھنا, کبھی ایک جگہ جانا کبھی دوسری جگہ جانا, لیکن اس وقت کے بعد تو یکسر زندگی بدل گئی.
انسپیکٹر نصر اللہ کہتے ہیں کہ اس حادثے سے قبل وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے جبکہ اب ان کے خاندان والے ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں. پشاور شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد گھر سے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کالز کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. ان کے بقول اس حادثے نے ان کی ذہنی صحت کو بہت متاثر کیا ہے.
رات سونے میں مجھے انتہائی ڈر لگتا ہے, اچانک چیخ پکار کرتا ہوں, سارا گھر والا اٹھ جاتا ہے. اس طرح بلاسٹوں میں کبھی بھی انسان آپ کو تو نارمل نظر آئے گا لیکن اندرونی طور پر وہ نارمل نہیں ہوتا ہے. میں خود اب بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, لیکن 1.5 سال تو کیا, 10 سال والے بھی ہمارے ساتھی اور بھی جو ہے تو اسی طرح دوائیاں ریگولر لیتے ہیں, میں بھی اسی طرح, کیونکہ میں اب بھی ذہنی ٹارچر ہو. اگر ڈیلی نہیں تو دوسری رات لازمی آرام کی گولیاں سائیکاٹر کی ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق میں وہ استعمال کرتا ہوں.
صبح خیبر پختونخوا کے محکمہ اصلاح دہشت گردی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جولائی تک دہشت گردی کے تقریباً 250 کے قریب واقعات ہو چکے ہیں. دوسری جانب عسکریت پسند گروہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی جانب سے صرف جولائی کے مہینے میں 144 واقعات کی ذمہ داری قبول کی گئی. انسپیکٹر نصر اللہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں.
لازمی بات ہے, جب بات بچوں کی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اگر کوئی ٹیچر ہوتا یا کوئی ایسا اور ڈپارٹمنٹ سی اور ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ہمیں کسی نہ کسی کو تو اس ملک کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو سب کچھ کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ شہادتیں نہیں دیتے تو ہمارا یہ مٹی یہ ملک اس طرح آزاد نہیں ہوتا.
51 سالہ نصر اللہ زخموں سے صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ سے پولیس فورس میں شامل ہو چکے ہیں لیکن وہ دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ کا جلد از جلد خاتمہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے. نصر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم و بیش 80,000 جانیں جا چکی ہیں جن میں عام شہری, پولیس اہلکار اور فوجی شامل ہیں. لیکن ہزاروں افراد ایسے بھی ہیں جو ان واقعات میں زندہ تو بچ گئے لیکن ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے. نظر الاسلام نے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں کچھ ایسے ہی افراد سے بات کی.
سرچ آپریشن کے دوران ہم کیمپ سے باہر نکلے, اچانک سے میرا پاؤں طالبان کی جانب سے نصب کیے گئے آئی ڈی پر آ گیا جس کے بعد پاؤں سے میں محروم ہو گیا. اب جب میں کبھی تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو یقیناً اس کمی کو محسوس کرتا ہوں. جب کبھی بھیڑ میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا.
سرتاج خان آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں گزشتہ 10 سال سے علاج کروا رہے ہیں. 37 سالہ ہنستے مسکراتے جوان کو اپنی زندگی اس وقت بے مقصد لگنے لگی جب 2010 کی ایک صبح پاک افغان بارڈر سے ملحق علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران اچانک ان کا پاؤں دیسی ساختہ بم سے ٹکرا گیا۔ پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت چکائی۔ 80,000 سے زیادہ قیمتی جانوں کے نقصان کے علاوہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا معاشی نقصان بھی اس ملک نے برداشت کیا ہے۔
راولپنڈی کے اس AFIRM یعنی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن سینٹر میں اب تک ہزاروں افراد کو مصنوعی اعضاء لگائے جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نمایاں کمی کے باعث نئے کیسز کم ہو گئے ہیں، تاہم پرانے کیسز کی ٹریٹمنٹ مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہے۔
AFIRM پاکستان میں مصنوعی اعضاء بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی برسوں میں زیادہ تر سامان درآمد کیا جاتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب 90% اشیاء مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں۔ کمانڈنٹ AFIRM میجر جنرل ظفر علی قریشی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثر افراد میں زیادہ تعداد بارودی سرنگوں کا نشانہ بننے والوں کی ہوتی ہے، جن کے زخم گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ زخمی فوجیوں کے علاج کے بعد انہیں میدان جنگ کے بجائے دوسرے شعبوں میں جانے کے لیے ترغیب اور ٹریننگ بھی یہاں دی جاتی ہے۔
ہمارے یہاں ایک ہم لوگوں نے تھراپیز شروع کی ہوئی ہیں، جس کو ہم ووکیشنل تھراپی کہتے ہیں، جس میں ہم ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، ان کو ٹرین کرتے ہیں الیکٹریکل امپلائنسز ٹھیک کرنے میں، موبائل ریپیئر ورک شاپ، ہوزری کا کام، درزی کا کام۔ تو جو اگر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی سرٹیفائی کر کے بھیجتے ہیں، یہاں سے وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے۔
دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کے باوجود فوجیوں کو درپیش خطرات ختم نہیں ہوئے۔ گزشتہ برس حوالدار سردار خان کو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونا پڑا جب وہ ایک سرچ آپریشن کے دوران دیسی ساختہ بارودی سرنگ کو ناکارہ بنانے جا رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا،
ہاتھ میں کٹ گئے، اڑ گئے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، ادھر سے مجھے لایا گیا فرسٹ ایڈ کے لیے قلعے میں، وہاں سے فرسٹ ایڈ دی اور پھر اسی ٹائم ہی خیبر ایجنسی اور پخاور ہسپتال میں لایا گیا سی ایم ایس میں۔ ادھر میرا آپریشن ہوا تو مجھے محسوس تو ضرور ہوا کہ ہاتھ چلے گئے، لیکن آہستہ آہستہ ہاتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ AFIR میں بھیج رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگتے ہیں۔ تو میں نے ابھی ہاتھ لگ رہے ہیں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، امید ہے کہ اپنا کام کر پاؤں گا۔
AFIRM کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستانی فوج کے جوانوں میں حیران کن طور پر PTSD کے کیسز کی نوعیت بہت کم ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اب پروسیسز بنانے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو چکا ہے اور زخمی ہونے والے جوانوں کے لیے جم، فیزیوتھراپی، سائیکالوجسٹ اور دیگر کھیلوں کی سہولتوں کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ مریض ذہنی بیماریوں کا مزید شکار نہ ہو پائیں۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے متاثرین کے سال میں ہیں، اور پاکستان نے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے کتنے نقصانات برداشت کیے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل سے۔ امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان نے کئی لحاظ سے نقصان اٹھایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ملک کو کس آسپیکٹ سے ہوا ہے؟
بیسط مجموعی پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20 برسوں سے پاکستان ہمیشہ جو پاکستان منفی خبروں کی زد میں رہا ہے، یعنی پاکستان سے زیادہ تر جو بھی خبر نکلتی ہے وہ منفی ہوتی ہے، یا وہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے یا پھر سیکٹیرین، جس کو فرقہ وارانہ وائلنس ہے، اس سے جڑی ہوتی ہیں۔ شیعہ سنی آپ کو معلوم ہی ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو بحثیت مجموعی پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ اب جانا جاتا ہے یا شناخت بن گئی ہے پاکستان کی وائلنس سے، تشدد سے جڑا ہوا ملک، جہاں پہ جتھے ہیں پرائیویٹ ملیشیا جو ہیں یا پھر تحریک طالبان پاکستان جیسے گروہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اپنے ایجنڈے کی برادری کے لیے۔ خاص طور پہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو، پولیس، پیراملٹری اور ملٹری، ان سب کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو بحثیت مجموعی پاکستان جو ہے ایک اس کا امیج جو ہے منفی ہو گیا ہے, اور جب بھی کسی ملک کا امیج منفی ہوتا ہے تو وہ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے غیر پرکشش ہو جاتا ہے.
تو ایک آسپیکٹ تو آپ نے کہا کہ ایک جو امیج کے لحاظ سے گلوبلی پاکستان کو نقصان ہوا, اور ڈفرینٹ اس کی کیلکولیشنز بھی ہیں. میں جو انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں کوئی 81-82 بلین ڈالرز کے ڈائریکٹ لاسز اور 150 بلین کے انڈائریکٹ لاسز ہیں. تو اکنامک کاسٹ پاکستان کی, کوئی پاکستان کی لوکل کیلکولیشنز بھی ہیں کہ کیا ہے؟
پاکستان کی کاسٹ تو آپ کو حکومت بتاتی رہی ہے کہ کوئی 150 ارب ڈالر کے برابر نقصان ہوا ہے, لیکن اسد یہ ساری باتیں نوشنل ہیں. جب اگر آپ کے ملک میں آپ کا اپنا ہی سرمایہ کار پیسہ لگانے کو تیار نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو محفوظ نہیں سمجھتا. دوسری سب سے بڑی بات جو بنیادی مسائل تھے پاکستان کے, جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کرنی ہیں, آن لائن ہماری پروکیورمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو جو ٹیکسیشن نظام ہے خاص طور پہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, اور جب اگر کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریگولیشنز یا قوانین و ضوابط اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان آنے کو ترجیح نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے بڑا نقصان دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہوا ہے کہ اب کی انٹرنل ایک تو امیج خراب ہوا بیرونی طور پہ, اور امیج خراب ہوتا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آتا. دوسرا انٹرنلی آپ وہ اصلاحات کرنے میں ملک ناکام رہا ہے, قیادت چاہے وہ جنرل پرویز مشرف تھے, اس کے بعد پھر سویلین حکومتیں آئیں, اور اب شاید جو اس وقت سوشل پریشر بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ اصلاحات ہو جائیں, لیکن بحثیت مجموعی جو شاہانہ طرز حکومت ہے اور جو 19ویں صدی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک حاوی ہے پاکستان کی گورننس میں. اور بنیادی طور پہ وجہ یہ کہ بہت توجہ کافی عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ رہی, اور جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس کا فوکس ادھر رہا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو 20 سال میں رفلی, اگر ہم ایک 20 سال کی بھی ٹائم لائن لیتے ہیں, ورنہ تو جنرل ضیاء کے دور سے اب تک جا سکتے ہیں, اگر 20 سال کی بھی ٹائم لائن لیں تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان یہ بھی ہوا کہ آپ دوسرے ایشوز میں لگے رہے اور لوکلی جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے اور بڑھتے رہے.
جی بنیادی طور پہ دیکھیں, جب ہمارے جیسے ملک میں اگر فوج براہ راست سیاسی معاملات میں آ جاتی ہے, مداخلت کرتی ہے, اس میں اس کی انوالومنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے, تو اس کا فوکس پھر اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے, اور ساتھ ہی جو سویلین سیگمنٹ آف گورننس ہے ان کو ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے, وہ فوج کی موجودگی میں کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, کوئی فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ زیادہ تر فوج کے زیر اثر ہے, وہاں پہ بہت سارے فوجی افسران ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. تو بحثیت مجموعی جو آپ کی گورننس کا پہیہ ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے جب خاص طور پہ فوج اگر آ جاتی ہے گورننس میں براہ راست شریک ہو جاتی ہے,
جو کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس میں اس وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. امتیاز صاحب, جو سیکیورٹی اہلکار یا عام شہری دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاک ہوتے ہیں, ان کے لواحقین اور جو زخمی ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے 20 سال سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے ان ایشوز سے, کوئی پروگرام بنا سکا آج تک؟
کوئی باقاعدہ پروگرام تو نہیں بن سکا جہاں تک مجھے علم ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی بس سیاسی بنیادوں پہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں, کمپنسیشن کا حکومت اعلان کر دیتی ہے. ابھی پنجگور کے ڈپٹی کمشنر ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید کیے گئے, تو ان کے لیے ہمارے وزیر داخلہ گئے ان کے گھر اور 2 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کر کے آ گئے. تو یہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بجائے نظام کو بہتر کرنے کے ان جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں ان سے متاثرین کے لیے باقاعدہ نظام بنانے کی بجائے یہ پاٹ ہول ایک اپروچ ہے کہ کوئی اعلیٰ افسر اگر مارا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 کروڑ 3 کروڑ کا اعلان کر دیا. حالانکہ آج سے ایک ہفتہ پہلے 5 مزدور تھے ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر کے اور درختوں اور بجلی کے کھمبوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکا دی گئیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کے لیے بھی کوئی حکومت نے اعلان کیا, مجھے نہیں معلوم.
تو پالیسی آپ کا, آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے کوئی, لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ پچھلی دو دہائیوں میں, تو حکومتیں تو کئی آئی اور گئیں, لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی دہشت گردی سے نمٹنے کی بات ہوتی ہے, حکمت عملی یا پالیسی کی بات ہوتی ہے, تو یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی رہی ہے. تو پھر یہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہوتا یا کوئی شیپ اپ ہوتا نظر نہیں آیا ہمیں؟
اس میں بنیادی طور پہ ہماری جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی ہر وقت اپنی ایک سروائیول کی جنگ میں رہتے ہیں, زیادہ تر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مصروف رہتے ہیں. جب وزیر اعظم بن جائیں, وزیر اعلیٰ بن جائیں, تو ان کا تمام تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں انہوں نے دوبارہ منتخب کیسے ہونا ہے. لہٰذا سسٹمز میکنزمز بنانے پہ توجہ کسی کی نہیں ہے. تو اس میں کیونکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فوج اگر سیاسی معاملات میں, گورننس میں, سیکیورٹی معاملات میں, جو جن کا تعلق سول معاملات سے ہے, اس میں شامل ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور اس طرف توجہ نہ دیں. یعنی ملک کے اور عوام کے جو طویل المیاد نوعیت کے مسائل ہیں یا جو چیلنجز ہیں, ان کے لیے اسٹریٹجیز کوئی نہیں بن پاتی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں تو انہوں نے اسکیموں کی کئی درجن اسکیموں کا اعلان کر دیا ہے, اور حالانکہ یہ وہ ملک ہے بحیثیت مجموعی جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے 50% سے بھی کم ہے, ہم قرضوں پہ رہنے والا ملک ہے, لیکن بڑے جس شاہانہ انداز میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں, اسکیم پہ اسکیم اعلان کر رہی ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ اپنے الگ الگ اگلے الیکشن پہ ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے,
ملک کی بہتری یا پالیسی کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئسچن مارکس رہتے ہیں. لاسٹ پہ, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو عسکریت پسند گروہ ملوث ہیں, ان کا تعلق ملک سے باہر کے خطے کے حالات سے بھی ہے. کیا ملک کے پاس کوئی قابل عمل حکمت عملی ہے ایسی جس سے ان گروہوں سے نمٹا بھی جا سکے؟ بیکاز ابھی تو وہ بلیم گیم چلتی ہے, افغانستان کچھ کہتا ہے, پاکستان کچھ کہتا ہے, اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی سرزمین ہے جو سفر کرتی ہے.
دیکھیے, حکمت عملی اگر ہوتی تو آج ہمیں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات سننے کو نہ ملتے. تقریباً ہر روز ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان, نوجوان, چاہے وہ فوج سے ہیں چاہے پولیس سے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور بڑے تواتر کے ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اسٹریٹجی ہوتی بھی اور تمام در توجہ حکومت کی, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتی بھی, تو شاید یہ اس میں کمی نہ آتی. اور کیونکہ اس کا تعلق آپ نے خود ہی کہا کہ علاقائی معاملات سے ہے, چاہے وہ افغانستان ہے چاہے بھارت ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جب سے نریندر مودی برسر اقتدار آئے ہیں بھارت میں, اور پھر خاص طور پہ جب سے کلبھوشن جادھو جو ان کا ایک جاسوس تھا پاکستان نے پکڑا, اس کے بعد سے بھارت میں ایک پنش پاکستان پروجیکٹ شروع ہوا, یعنی پاکستان کو سزا دینے کا پروجیکٹ شروع ہوا تاکہ پاکستان کو دبایا جا سکے, پاکستان کو مجبور کیا جا سکے بھارت کی بات ماننے پہ. اس پروجیکٹ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کام اس وقت دہشت گردی سے جڑے ہوئے جتنے بھی گروہ ہیں, چاہے وہ بلوچ گروپ ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے بلوچ لیبریشن فرنٹ ہے یا بلوچ ریپبلکن آرمی ہے, یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ورنہ
لیکن کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا منوانا چاہتا ہے اس وقت؟ میرے پاس کوئی 20 سیکنڈ ہے, کوئکلی اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو.
بھارت وہی چاہتا ہے کہ جس طرح نیپال ہے, جس طرح بنگلہ دیش ہے, پاکستان بس ویسے ہی بیہیو کرے.
لیکن بھارت کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے اس کے مقابلے میں شاید اس کی ضرورت, اس پہ بھی ایک ڈبیٹ الگ رہتی ہے امتیاز صاحب.
نہیں, بھارت کی اسٹرینتھ کو چھوڑیں, لیکن اس میں کہ پاکستان کو دبائے رکھنا ہے, کیونکہ اس علاقے میں
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے ان کی
پاکستان
ریجن کے لیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ امتیاز گل, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډي وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي. لکه نه کې دوه وروسته تاسو د وی وی فان افانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي. لکه نه کېدو وروسته تاسو د وی وی فان افانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنی چارو له وزیر سره د لیدنې په هدف هرات ته سفر کړی. په دې ملاقات کې په ټاپي پروژې هم بحث شوی. د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې په څه حالت کې دي؟ دا هر څه په دې پروګرام کې. نن وضعیت پروگرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري او وخت مو هم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لندیز کې واوریدل، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امیر خان متقی د افغانستان او ترکمنستان په مشترک پوله کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي چې په دې لیدنه کې د غسره نور ترکمنستاني چارواکي هم وو او په تر لیره په اقتصادي مسایلو باندې غږېدلې دي. زموږ د نن ورځې د بحث موضوع هم همدا ده. په دې به وغږېږو چې د ترکمنستان سره د طالبانو د حکومت روابط سره ول دي، بیا به له دې ورآخوا د مرکزي آسیا د هیوادونو سره د طالبانو د حکومت روابط وڅېړو. له نیکه مرغه د سیاسي چارو شنونکی او په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز صاحب راسره یې. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په سفر د بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ناوخته د جرمني د دوچ ویلي رسنۍ سره په مرکه کې د ریچارډ بنت په سفر د بندیز د لګولو علت د ښاغلي بنت لخوا د طالبانو د حکومت پر خلاف تبلیغ بللی دی. مجاهد ویلي هغه کوچني مسایل راپورته کول او د پروپاګند لپاره د مبالغې څخه کار اخیست. ډیپلوماتیکو سرچینو د فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې ریچارډ بنت د طالبانو د دغه پریکړې په اړه څو میاشتې وړاندې خبر ورکړل شوی و او ورته ویل شوی و چې هغه ته به افغانستان کې هر کله ونه ویل شي. ریچارډ بنت د 2023 کال د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکونکي په توګه ټاکل شوی دی. هغه د خپل ماموریت په موده کې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او د کابل سربیره ځینو نورو ښارونو څخه هم لیدنه کړي او بیلابیل راپورونه چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې د رسیدلو په مناسبت په یو اعلامیه کې په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د قربانیانو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په بشپړ ډول د بشري حقونو په تامینولو سره به د افغانانو دا کړاوونه پای ته ورسیږي. د یونما مشري روزا او تنبایو و نن چهارشنبې په یو اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره چې د څو لسیزو جګړو په اوږدو کې خپل ژوند یا ځان له لاسه ورکړي په ځانګړي درناوي سره لمانځي. په افغانستان کې د تیرو شاوخوا څلور نیمو لسیزو کې د بهرنیو هیوادونو د تیریو او په کور دننه جګړو له امله په لسګونه زره افغانان وژل شوي او په زرګونه نور د وخت رژیمونو او په جګړو کې د ښکېلو ډلو لخوا په جبري توګه تری تم شوي دي. او ایران د طالبانو له حکومت سره د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د معلوماتو د تبادله لپاره د ویګډې کمیټې په جوړولو د موافقه خبر ورکړی دی. د ایران دولتي خبری آژانس سرنا دغه هیواد د نشئ توکو سره د مبارزې د ادارې د تقاضا او نړیوال اړیکو مرستیال محمد زراعی له قوله ویلي چې یو ایراني پلاوی د نشئ توکو سره د مبارزې د مخنیوي د تقاضا د کمیدو او د معتادینو درملنې په اړوند مسلو د طالبانو د حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان ډی سی د 2023 کال راپور خیچې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت د بندیز وروسته په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت او اپین تولید 15% کم شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د تیر کال په راپور کې بیا په افغانستان کې د نشي توکو د بڼې د بدلیدو خبر ورکړل شوی او په دغه هیواد کې په چټک ډول د میتامفتامین د تولید او دغه مصنوعي نشي توکو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ شوی. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی هرات ولایت ته سفر کړی او د ترکمنستان سره په مشترکه پوله د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر سره لیدلی. په دې لیدنه کې په ټاپي پروژې، د برېښنا په پروژې او په دې سیمه کې په اقتصادي پروژو بحث شوی دی. متقی په داسې حال کې د ترکمنستان د بهرنی چارو له وزیر سره ګوري چې څو ورځې وړاندې د ازبکستان صدر اعظم هم افغانستان ته کابل ته راغی او څو توافقنامې هم د طالبانو د حکومت سره لاسلیک کړې. کدا چې په مجموع کې د مرکزی اسیا د هیوادونو سره د طالبانو د حکومت روابط سره ول دي، دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت څخه غواړي او د طالبانو حکومت له دې هیوادونو څخه غواړي، په دې اړه به د افغانستان په مسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو لشنون کې غاوس جنبای صاحب څخه سره وغږیږو او د نظریات په خلو جنبای صاحب پروګرام ته په خیر غلاسته او کور مودان چې موږ بلنه ومنل.
سلام تاسو ته او ټول
غوښتنې موږ ویني. خیر جنبا صاحب، دغه تیر څو ورځې کې موږ په یو شکل د مرکزی اسیا د هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو خصوصا په اقتصادي برخه کې د روابطو د زیاتیدو شاهدان یو. تازه نن چهارشنبه متقی د ترکمنستان د خارجه وزیر سره هم لیدلی دی. د دوه لیدونو هدف په مجموع کې څه دی؟ آیا طالبانو غواړي تر ډیره د مرکزی اسیا په هیوادونو اتکا وکړي، دوی ته مخ واړوي، او د مرکزی اسیا هیوادونه د طالبانو څخه څه غواړي؟
بالکل، مرکزی اسیا خو همیشه د هغوی وروسته چې دغه هیوادونه خپل کوم استقلال بیرته ترلاسه کړل په نوې لسیزه کې، د نوې لسیزه په پیل کې البته، کله چې شوروي اتحاد ړنګ شو، نو بل شکه چې هغه یو اساسي استقامت چې دی هیوادونو ورته پام شو، د لپاره دی چې هم په یو ترتیب د خپل استقلال استحکام کوي، یعنی تقسیمي کوي، د یوې خوا او بلې خوا بدیلې لارې پیدا کوي، نو د تجارت او د صادراتو مرکزونه هم ترلاسه کوي، لکه د هند کوم شقه جزیره چې د هند بحر دی، او بالکل چې په دغه لاره کې افغانستان پروت دی. دا هیوادونه لکه شتاسو اشاره وکړه، لکه ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، ځینې نور هیوادونه هم د ډېرې شدیدې توسیع په حالت کې. دا هیوادونه تر ټولو د مخه په دې فکر کې دي چې خپل اقتصاد، خپل تجارت، خپل ترانزیت او خپل مواصلات لارې څنګه نوي کې ډیره غوي او لاره پیدا کې نوي بازارو ته. په عین وخت کې دوی دې ته هم متوجه دي چې افغانستان کې وضعیت په پخوانی سره همیشه ثبات نه لري. په افغانستان کې داسې ویل کېږي لا تر اوسه هم پښتونمل د طالبانو چې خپل یو شبه نظامي ډله ده او تر اوسه پورې نه مسؤول دي، نه ملي دي او نه مشروع دي. په افغانستان کې دوی دې ته هم متوجه دي چې دوی باید هم په یو فاصله کې خو په یو نوه دوستي کې وساتل شي، چې دوی ته ځینې شنه چراغونه وکړي، اقتصادي، ملي، ترانسپورتي، تر څو هغه کوم تهدید چې هم دغه شبه نظامیان نشده اټکل ورنیدی او در نورو شبه نظامیانو نه، یا جنگیالیو نه، لکه داعش، لکه القاعده، لکه لشکر طیبه، لکه انصار الله، لکه د منځنۍ آسیا حزب تحریر د ازبکستان او د نور هند ایغوران او د نور چې په ویل کېږي چې په دې منطقه کې شته، په شمول د افغانستان، د هغوی دغه تهدید هم په یو ترتیب ډب کې چې تر هغه ځایه چې لیدل کېږي دغه هدف ته تر یو ډېره بریده هم ترکمنستان او هم ازبکستان رسیدلي. یعنی دغه سي محسوس خطر بالفعل خطر
تشکر جان بس. بالکل په امنیتی تهدیداتو به لګو روسه وغږی اجازه را کې د اقتصاد په برخه کې زه بل پښتنه هم کوم. جان بس، د تاریخ پوغدو کې دغه صحت سوي دي چې مرکزی اسیا باید په شکل د اقتصاد په برخه کې د تجارت او ترانزیت په برخه کې د جنوبی اسیا سره ونه خړول شي، اما دغه هڅې څو وخت ظاهرا نه دي کامیاب شوي، یا تر ډیره نه دي کامیاب شوي. مشکلات پیدا شوی. فکر کوئ چې دا ځل د مرکزی اسیا هیوادونه دغه مسایل چې تاسو یاد کړل دوی به دې هیلو ته ورسیږي چې ګرمو بو ته ځانونه ورسوي؟ دا د افغانستان موقعیت او د افغانستان وضعیت د شرق او غرب ترمنځ د تقابل په موقعیت کې موقعیت په کتو سره
ډېر ښه سوال دی. هغه د افغانستان د ځان سوال دی، همدغه دی. د افغانستان د اقتصادي رغونې یو سوال هم همدا دی. مخکې حکومت ډېرې هڅې وکړې چې افغانستان یو پل شي د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ. فقط درې میاشتې مخکې ډېره لویه درې میاشتې مخکې د افغانستان د حکومت د سقوط څخه ډیر لوی غونډه په پښتن کې وشوه چې ولسمشر اشرف غني او ډیر لوی هیئت د افغانستان څخه راغلی و. تاشکند ته چې زه هم د هیئت غړی وم او د افتخار مې درلود چې په دې لوی غونډه کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا د همکاري او د پل جوړولو لیدنه داسې غونډه شوې وه چې هلته رښتیا سره هم ډیرې هڅې وشوې تر څو دغه د پل حیثیت افغانستان ځان ته ومومي. خو بیا هم خو سره سره د دې ښاغلی جلالزی دلته څو ستونزې شته. د یوې خوا دننه په افغانستان کې دغه ډله چې اوس ځان ته امارت وایي دا د اټکل وړ نه ده. دوی په هغه فطرت کې په ماهیت کې اقتصادي پوهه نشته. دوی طالبان دي، دوی مدرسیان دي، دوی سیاست مداران نه دي. آیا تاسو یا بل هر څوک، البته تاسو مخاطب ناستی، مطلب یې عمومي دی، آیا یو څوک ویلی شي چې د دوی هغه اقتصاد پو څوک دی، د دوی هغه پلان پو څوک دی چې د افغانستان لپاره یوه اقتصادي برنامه یا پلان رامنځته کړي؟ مثلا د شهید داود خان په وخت کې، خپل داود خان شهید چې ډېر لوی شخصیت و، هم د اقتصادي په چارو کې، هم امنیتي چارو کې، هم سیاسي چارو کې، او هغه یو وزیر د پلان درلود په نوم د علي احمد خرم چې په ډېر نازمانی سره او په ډېر مرموز شکل ووژل شو. هغه سي شخصیتونه درلودل چې هغوی هم 15 کلن، هم 10 کلن او هم ماستر پلانونه د ټول افغانستان لپاره جوړول. اوس پوښتنه دا ده چې دا ډله چې اوس ځانته حاکمیت وایي د دوی د اقتصاد پوهنځي پوهان څوک دي؟ دلته اصلي ستونزه دا ده چې تمه ده د آسیای مرکزی یا د منځنۍ آسیا هیوادونه خو ځانته پلانونه لري، بیل شکل چې لري. هغه هم د اورګاډي پټلۍ ده، هغه بارکم دی، هغه د سیمنټو مثلا کارخانه دي، هغه د مادو استخراج دي چې په افغانستان کې غواړي استخراج کړي. هو، ډېر نور پلانونه هم لري، سیاسي او اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي. خو افغانستان څه لري؟ افغانستان څه عراق ولې شي؟ یعنی هغه باید همیشه دې ته متوجه اوسېږي چې ازبکستان څه برنامه لري، ترکمنستان څه برنامه لري، قزاقستان څه برنامه لري، تاجکستان اوس عراق ته کوزه چې هغه ډېر سیاسي برخورد کوي افغانستان سره او افغانستان اوسني حاکمیت سره په مخصوص هغه باندې اوسنۍ رګیږي چې ځانګړې موضوع ده. نو وې درته دغه او یو سلسله نور رقابتونه هم شته دي ښاغلی جلالزی، چې هم په منطقه کې غواړي دغه پروژو خنډ شي او هم په فرام.
جنبسه بالکل په همدې موضوع به وغږیږو. اوس خو موږ وینو چې د طالبانو حکومت د ډیرو هیوادونو سره، خصوصا د مرکزي اسیا د هیوادونو سره، په اقتصادي برخو کې قراردادونه امضا کوي. ظاهرا دوی وایي چې هوکړه شوې دي او په ځینو پروژو ممکن کار هم شروع شوی وي. نو دغه پروژې او دغه قراردادونه څه معنی فکر کوي چې دا د تیر حکومت او د تیر نظامونو د پروژو تداوم دی چې دوی دوام ورکوي؟ او بیا دغه مقابل لوري چې مثلا هر هیواد لکه ترکمنستان یا ازبکستان، دوی دغه ټوکې ته تاسو یادونه وکړه چې دوی اقتصادي پوهان او متخصصین نه لري، دوی په دې مسایلو باندې نه پوهیږي، یا دوی په شکل وایي چې طالبان دي وخت رسیدلی امنیتي راوستي دی او دوی سره کار مخته وړي؟
دوی پوهیږي چې مونږ اټکل کوو. دوی په ټولو شیانو پوهیږي، د افغانستان په وضعیت هم سیاسي پوهه لري، هم استخباراتي پوهه لري، او هم امنیتي او هم فکتولوژي یعنی عملي پوهه لري. هلته دوی سفارتونه لري خپل. هر دا اړیکه باید دوه اړخیزه وسیږي. افغانستان باید صرف دې ته پتام نه وسیږي چې نور هیوادونه څه برنامې لري چې هلته عملي کړي، هغوی خو به دا کار وکړي، خو افغانستان څه برنامې ورته لري؟ بل د بلې خوا دلته یو خطر بلم شته چې تاسو ورته غیر مستقیم اشاره وکړه، هغه دا چې په کابل کې سره د دې چې دوی امنیت ظاهر راوړی دی، حاکمیت د دوی په لاس کې دی، خو دوی مشروعیت نه لري. دغه قراردادونه اوس مثلا د ازبکستان وروستی هیئت چې لار کابل ته دولس هوکړه لیکه او پروتوکولونه امضا کړي، که ځینې پروتوکولونه دي چې هغه بیا وروسته بیا طرحه د هوکړه لیک کېږي، بیا ځي هوکړه لیکو بیا امضا کېږي، هغه بله مره خو لږ تر لږه شپږ اووه هوکړه لیکه دوی امضا کړي د افغانستان سره، د اوسني حاکمیت سره، چې په مختلف اړخونو کې دي، اقتصادي دي، تجارتي دي، د سیمنٹ جوړونې یو فابریکه ده په افغانستان کې، همداراز تقریبا 1500 محصلین د افغانستان راځي ترمیز ته د اورګاډي د پټلۍ په فنونو بزان پوهوي، همداسې نورو سلو افغان محصلینو ته بورسونه ورکول کېږي، همداسې د ویزې د تسهیل ځینې هوکړه لیک پروتوکولونه امضا شوي دي چې افغان سوداګرو ته او افغان ناروغانو ته به په تسهیل په شکل ویزې ورکول کېږي. خو خبره دا ده، بیا هم ستاسو خدمت ته باید ووایم چې په افغانستان کې د اټکل وړ مسؤول مشروع حاکمیت نشته. دغه ټول اورګاډي پټلۍ ده، د برق صادرات دي، نور مسائل دي، دا ټول ټول د جمهوریت د وخت پلانونه او برنامه.
جنباسه بیرته تاسو ته
مهمه ده چې هغه حتی په خبرو کې نه درلوده، هغه دا ده چې په دغه مذاکراتو کې چې د ازبکستان او د طالبانو ترمنځ شوی ده، یوه بله موضوع هغه د قوشتیپه د بند جوړول دي. په دې اړه چې د ازبکستان حکومت او د منځنۍ اسیا خاص تشویشونه راپارولې دي، په دې اړه تر اوسه پورې په دې باندې هوکړه نه ده شوې په منځنۍ اسیا هیوادو کې، مخصوصا په ازبکستان کې چې هغه هم د دې نه ډېرې اوبه اخلي، ډېر زیات دلته بندونه جوړ کړي دي. د پردې شاته دغه موضوع هم اساسي ده چې وروسته به موږ د دې په اړه
تشکر جان باسه بیرته راګرځوي. ولنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته بیرته بحث ته دوام ورکوو.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بیا هم خراغ لاست جان با صاحب، در تقریبا 15 کال شاوخوا چیز ما ذهن ترازی تل موږ د خبرونو اوریدلی دي چې افغانستان د هیوادونو سره، خصوصا د گاونډي هیوادونو سره، د اقتصاد په برخه کې، د لوی پروژو په برخه کې قراردادونه امضا کړي دي، اما د ډیرو محدودو پروژو پرته چې یو د ازبکستان د برق پروژه د کابل تر رسیدلې، هغه هم قیمت ډیر لوړ دی، او ځینې نوري وړې پروژې د ریلګارډو د پټلیو چې د ځینو گاونډي هیوادونو سره جوړ شي، موږ نور هیڅ د لوی پروژه چې واقعا د افغانستان د اقتصاد د ودې سره مرسته وکړي موږ نه لیدلې. هم د ترانزیت په برخه کې مشکلات سته، هم د برق په برخه کې، هم د رنګ په نورو برخو کې مشکلات سته. دغه د مشروعیت بس تاسو که څه هم یاد کړ، فکر کوي چې که د طالبانو حکومت د دنیا د خوا په رسمیت ونه پیژندل شي، او دا وضعیت هم لکه دا اوس ای دسی په شکل مجهوله وضعیت دی چې څوک په رسمیت نه پیژني، اما ځینې هیوادونه تعامل لري، فکر کوي چې افغانستان به په دې وتوانیږي چې دا ځل لوی اقتصادي پروژې عملي شي او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي؟
چې اقتصادي پروژې، اقتصادي برنامې، اقتصادي توسعي پلانونه افغانستان کې باید پلی شي، تر ټولو د مخه دا باید د افغانستان د پلان گزارانو دخوا، د پلان د افغانستان د اقتصاددانانو دخوا مطرح شي. هغه پلانونه چې نور هیوادونه په افغانستان کې لري، هغه د افغانستان په ګډون باید طرح تدوین او انطباق شي. اوس خو دغه استقامت او دغه جهت او دغه لاره کاملا یو طرفه ده. نور هیوادونه خپلې برنامې د خپل منافع په بنسټ په افغانستان کې انتباقی کوي. زمونږ په کې دي ګډون څه ده؟ زمونږ پلانونه اقتصادي کومه دي؟ چا طرحه کړې؟ کومه ده طرحه؟ د دې خاطر تر څو چې افغانستان خپل پلانونه طرحه نه کړي او هغه د افغانستان د شرایطو پر بنسټ مطرح نه کړي، تدوین نه کړي، تصویب نه کړي، لار به یو ارخیزه ای، افغانستان به فقط یو فسیلیتور رو توایه یا تسهیل کون که اوسی گی ده گاواندیانو ده گاواندو و هیوادونو ده پلانونو ده تره و ده برنامو چه البته دیدی یو سه گره افغانستان تا خام خرسی گی بیلش بکر. و بیا هم دیدی پا مخی دو پرابلم نموتی، یو خو امنیتی مسائل دی چه مثلا زین پروژه چه زی ده هند بحر خواتا حالت نن سبا تاسو ګورئ چې دا خو د ډیورند په شاوخوا کې نارامیګانی چې پاکستان ایجادوي، حالت خو هغه د نورو ډلو ته په لومړي مرحله، اما په اصل کې دا نارامیګان خپل پاکستان او د پاکستان اردو ایجادوي. متاسفانه هغه د دې په کې د ګټه نه ده چې افغانستان په خاورې مثلا اقتصادي پروژې چې هغه افغانستان خود کې پاتې ایجاد شي. مونږ تر اوسه پورې د پاکستان د خو دغه نیت دغه نیک نیت نه دی، خو د ګاونډو هیوادو د خو مخصوصا د ازبکستان او ترکمنستان د خو دا نیک نیت مونږ وینو، دوی دا هڅه کوي، خو هلته نور خنډونه دي. په عین وخت کې خپل طالبان هم په یو خوله دي. اوس مثلا دا د داعش ایجادېدل په افغانستان کې د دوی دغه تحرکات دا د کوم ځای کې دا څوک دغه خاطر دا هغه برنامه دی، دا هغه مسائل دي سوالونه دي چې تاوی ورته باید.
جانبا صاحب امدی ټیک تر اعظم اوس خو ستاسو په نظر اصلا روسیه چې تر ډیره د مرکزی اسیا په هیوادونو په شکل نفوذ هم لري، روسیه د طالبانو سره څه ډول روابط غوړي؟ د روسیې روابط د طالبانو سره سره خام دی او فکر کوي چې د طالبان خپل په یو شکل د شرق او د غرب ترمنځ په تقابل کې واقع دی؟ یعنی فکر کوي چې طالبان به بل اخر په دې وتوانیږي چې د دواړو طرفونو د تقابل څخه ځان خلاص کړي؟
زما باور دا دی چې طالب د ظرفیت نه لري، ځکه چې طالب یو شبه نظامی ډله ده او دا تفکر د دوی د ذهن او د فطرت څخه لري نه دی شوی. طالبان یو سیاسي ډله نه ده. طالبان روس پورې د دې څرک نه لیدل کېږي چې دوی په دې په دولتداري پوشي. تاسو فکر وکړئ د دوی هغه وزیر چې دا ممنوع شیان اته نومې نه وړم واخله پلی کوي، په دې افتخار کوي چې د 2300 څخه زیات د موسیقي آلات جوړوي. دا د دوی افتخار. نو دا دولتداري ده. تاسو وګورئ په یو هیواد کې چې 50% د داخلي نفوس د کار او د زده کړې څخه محروم اوسېږي، تاسو کوم سیاست، کوم اقتصاد، کوم رغونه، کوم اجتماعي توسعات تاسو کولای شئ اټکل کې په یو جامعه اوس راځو د روسیې او د طالبانو د حاکمیت تعامل ته. روسیا څه غواړي په افغانستان؟ روسیا غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي. نن سبا د سې کوم ډله چې په هغه باندې د مسکو محاسبه وکي او لک تر لګه لک په هغه باندې باورمند اوسي کی بل ډله نشته افغانستان کې مطرح نه مدره هم دغه طالبان دي. نو ځکه خو دوی سره تعامل کوي او ډیر ژور تعامل راشو کړی دی چې نور قدرتونه، نور مرکزونه د قدرت هغه منطقه کې دي که فرا منطقه کې دي، په ټولیزه توګه دغه ډله د خپل نفوذ او تاثیر لاندې رانولي. روسیه غواړي چې دې ډلې سره روابط وساتي، تعامل وساتي، سفارت وساتي، خپل د دوی سفارت په مسکو کې وساتي ترڅو خپل تاثیرات د تاثیر او نفوذ ته وساتي او د افغانستان د طریقې منځنۍ آسیا کې هم وساتي. خو د بل خوا موږ وینو چې مسکو هغه مشهور سیاست دی چې هم تلوار او هم کلچه پښتو کې اور بل استلاده شم دا اوس مې ذهن ته نه راځي خو بارتر چې په معنا یې همدا ده چې په یو لاس کې تلوار دی په بل لاس کې کلچه ده د دغه سیاست نه استفاده کوي هغه پالیسي ساز اداري چې دی لکه بهرنیو چارو وزارت هغه هم داسې ګرچې که تاسو متوجه شوي یاستئ په دغه یو دوه میاشتو کې وروسته د دې نه چې ښاغلی کابولوف د آسیا د دوم دپارتمنت د مشرتوب نه برطرف شوی دی د روسیې سفارت متنوع شوی دی که تاسو رسنیو ته وګورئ مخصوص د دوی هغه مرکزي رسمي رسنۍ لکه سپوتنیک نور تاسو به وګورئ چې د دوی دریز اوس متنوع دی د طالبانو د مخالفینو خبرونه هم ډیر زیات نشروي نو په دې ترتیب دلته یو تنوع اوس پیدا شوی دی چې پخوا به فقط او فقط د طالبانو صفتونه کول او د دوی لاسته راوړنې په اصطلاح به زیاتې هغه کولې د بلې خوا که تاسو وګورئ نظامی سکتور نظامی امنیتی سکتور دوی هم دغه پرله پسې په همدې درې کلو کې همیشه په دې ټینګار کړی دی چې طالبان تهدید دي طالبان بالقوه تهدید هم منځنۍ آسیا ته هم د روسیې منافعو ته کېدای شي اوسي هلته ډلې ټپلې دي ان تر دې چې بهرنیو چارو وزیر او ځینې نورو جنرالانو یې دا وویل چې د منځنۍ ختیځ نه داعش افغانستان ته پرتاب کېږي رالیږل کېږي نو بیا ترتیب دغه د کلچی او تلوار سیاست د طالبانو په تړاو کاملا مشهود دی خو اوس سیاست ته لږ تغییر ورکړی دی هغه ډیر د چا خبره اړخ چې د طالبانو خواته وو هغې کې لږ تحول راوړی دی لږ تنوع یې پکې راوړی ده کوشش کوي چې توازن وساتي
ایا فکر کوي چې بل اخره طالبان دغه ټکی چې تاسو یاد کړل او تل په دوی باندې انتقاد کوي مثلا د بشري حقوقو باسته یا د عامه شموله حکومت یا دولت جوړیدل باسته فکر کوي چې دې ټکو ته بل اخره طالبان پامو کوي یا فکر کوي چې په همدې شکل چې اوس روان دي پر مخ ځي لطفا لاندې ځواب راکړئ ډیر ساني وخت لرو
زه باور نه لرم په طالبانو متاسفانه طالبانو همغه چلند را شروع کړی دی چې په 1990 کال کې ایرانیانو اخوندانو وکړ دوی اوس ځان بهرنیانو ته حتی بهر میشتو افغانانو ته نرم نرم ښیي تر څو یو تعداد دوی یا خونسا شي یا راشي کابل ته چې دوی یا بندیان کې یا یې ووژني یا یې بېرته ترتیب منظم کړي دوی ماهیت تغییر نه کوي تر څو چې دوی په افغانستان کې مسؤول
تشکر جانبسم کورمو ودان جانبسم ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو برخه واخیستله تاسو مننه کوم تربیه مو په لاس پرم د نن دا وضعیت د پروګرام قدر مون اوریدونکو زموږ د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي راتلونکي خبرونه ساسي غږ د پڅو شی بو کې پیلیدونکو د تربیه مو په لوی بخونکي خدای سپارم
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا روز باید هستم
احمد سیرجیو هستم
من محمد احمدی هستم
من سهر عظیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان
Thank you.
شنوید.